ځي بنسټونه له فساد سره د حکومت د لاجی دی مبارزې غوښتنه کوي.
پرله پسې د وزیر په کچه باندې د خلکو وظایف ځانګړي د نظام مامور پروژې لاندې په داسې سیستماتیک ندي.
د نورستان ولایت چارواکي وايي په سلو کې 15 اویا ښوونځي ودانۍ نه لري.
څه چې 15% پورې موږ لرو هغه هم داسې بعضې بې کیفیته جوړ شوي دي او بعضې ترمیم ته ضرورت لري.
تاسو زموږ اخلاص او رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه دي سهار له بجو د ماښام تر و بجو په منځني صفه 12 شپږنی وی او اف ام 3.15 صفه اوري. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ځینې بنسټونه انتقاد کوي چې حکومت د جګپورو چارواکو اړوند په فساد ضد مبارزه کې سیستماتیک اقدامات نه دي کړي. د فساد په وړاندې د افغاني شبکې مشر خان زمان امرخیل په دې باور دی چې د کورنیو چارو وزارت د دریو پخوانیو مرستیالانو او د مخابراتو د سلبي صلاحیت شوي وزیر اړوند د اداري فساد د تورونو برخلیک باید روښانه شوی وای. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور واوري.
د اداري فساد پر ضد مبارزې افغاني شبکه وایي چې حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې په شواري ډول مخکې خو د عمل په برخه کې ناتوانه دی. د دغې شبکې مشر خان زمان امرخیل وایي د کورنیو چارو وزارت د دریو پخوانیو مرستیالانو او د مخابراتو وزیر اړوند د حکومت اقدامات د ستایلو دي، خو په ورته وخت کې بیا د یادو قضیو پر وړاندې په ځنډ سره عمل ځینې بې باورۍ رامنځته کړي دي. ښاغلی امرخیل وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونه ویریږي چې د وخت په تیریدو سره دا هر څه د مصلحتونو ښکار نه شي. شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د یوه حکم په صادرولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني مرستیالان مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقي ممنوع الخروج اعلان کړل او دوی د لا څېړلو په هدف لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل. د فساد اړوند په ورته یو اقدام کې 15 ورځې وړاندې د مخابراتو د سلب صلاحیت شوي وزیر دنده هم د ولسمشر لخوا وزنډول شوه او ارګ ویلي چې د څېړنو تر بشپړولو وروسته به یې برخلیک معلوم شي. په ورته وخت کې د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې د فساد په تور دوسیې جدي او ژورو څېړنو ته اړتیا لري، خو ممکن په روانه اونۍ کې د کورنیو چارو وزارت د دریو مرستیالانو په دوسیو کې څه ډېر پرمختګ وشي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا دفاع وزارت د کاندید جیمز ماتیس د څرګندونو څخه د افغانستان دفاع وزارت تود هرکلی وکړ. د دفاع وزارت مرستیال وایي جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل جیمز ماتیس په افغانستان کې پوځي تجربه لري او کولی شي په ښه ډول د تروریزم سره مبارزه لا چټکه او موثره کړي. جیمز ماتیس ویلي له افغان امنیتي ځواکونو سره زیاته همکاري کوي او هم په پاکستان فشار راوړي چې د افغان طالبانو او نورو ګروپونو امن ځالې له منځه یوسي. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع کاندید وزیر له وروستۍ څرګندونو هرکلی وکړ او ویې ویل تمه ده چې جیمز ماتیس په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پراخه همکاري وکړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش پرون شپه ازادي راډیو ته وویل له افغان پوځ سره د همکارۍ او د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو د ځالو د لمنځه وړلو په خاطر د جیمز ماتیس لیوالتیا او ژمنې هیله بښونکې دي. جیمز ماتیس چې د متحده ایالاتونو د دواړو جرګو لخوا تایید شوی دی په پاکستان کې د تروریستانو د ځالو د موجودیت په اړه د هغه څرګندونې دا یو واقعیت دی چې خوشبختانه د امریکا دفاعي مقاماتو یو ځل بیا تایید کړ. جیمز ماتیس ویلي چې د افغان پوځ په اړه له افغان ولسمشر سره په یو لړ مسایلو کار کوي چې په یقین سره به ډېر مؤثر تمام شي. موږ د ښاغلي جیمز ماتیس له څرګندونو هرکلی کوو. ښاغلی ردمنش ویل افغان حکومت د پوجانو د وړتیا او د لوړولو په خاطر له امریکا او ناتو سره امنیتي او دفاعي تړونونه هم لري چې یادې همکاري ټولې د همدغو تړونونو په اساس ترسره کیږي. متقاعد جنرال جیمس ماتیس ویل له افغان حکومت سره په ګډه د افغان پوجانو د وړتیا او په لوړولو او په هغه مواردو کار کوي چې دا پوز ورته ضرورت لري. ښاغلی ماتیس تیر پنځمبه د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته دا هم ویل چې په پاکستان کې د تروریستانو امنځالې او آزاد تګ راتګ د افغان پوز لپاره یو لوی ننګونه ده او باید مخه ونیول شي. جیمس ماتیس د جمعې پر ورځ امریکا استازي جرګې د یو استثنايي مصوبې له مخې دفاع وزارت ته ومانه او تمه ده ولسمشر باراک اوباما د دې مصوبې په لاسلیک سره د دفاع وزارت لپاره د ماتیس نوماندي لا پخه کړي. متقاعد جنرال جیمس ماتیس په افغانستان کې د امریکا د ځانګړي ځواکونو د یوې ډلې قومندان پاتې شوی او هم په امریکا کې دننه د پوز د مرکزي قومندانۍ له لوري د افغانستان جګړه اداره کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان ښاغلی رادمنشوي په افغانستان کې د جیمس ماتیس پوځي تجربه به افغان پوز لا زیات برلاسه کړي چې وکولی شي ترورستان په خطو ګلمینځي اوسي. جنرال رادمنشوي جیمس ماتیس چې کله په افغانستان کې وو له ترورستانو سره په مخامخ جګړه کې ډېر ښه فعالیتونه وکړل. یقینا چې اوس دفاع وزارت ته ورزي زه ډاډه یم چې هم د زیات واک او هم پراخ کار په خاطر به موږ په افغانستان کې له تروریزم سره په خطو ګم مبارزه وکړو. همدارس به ترورستان له داسې ننګونو سره مخ شي چې بل اخرې په ناکامۍ تمام شي. اخو په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ښاغلی ماتیس د دفاع وزارت لپاره یو بې جوړې کس یادوي.
ومردل چې جیمز ماتیس له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکاري او پر پاکستان د طالبانو د پناه ځایونو په خاطر د فشار راوړلو ژمنه کړې ده او د افغانستان د دفاع وزارت هم د څرګندونو هرکلی وکړ. خو په عین وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم وایي چې د جنرال جیمز ماتیس د څرګندونو هرکلی کوي. دی وایي چې پاکستان هیله لري چې د امریکا له نوی حکومت سره شی اړیکې ولري. د ازادي راډیو د مشال څنګه ګل ایاز په دې موضوع راپور چمتو کړی دی.
پاکستان وای د امریکای نوی حکومت سره د ترهګرۍ ځپلو لړکی د سیمې او په ځانګړي توګه افغانستان کې د شریک کار لپاره تیار دی. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د امریکا دفاع وزارت لپاره د نوماند جیمس ماتیس په وروستیو خبرو کې کله یوې خوا د پاکستان په کردار نیوکې شوی نو له بلې خوا یې د ترهګرۍ ضد جنگ کې قربانۍ هم ستایل شوی. هغه زیاته کړه
مونږ د دې بیان هرکلی کوو. د امریکای د نوي حکومت سره به زر تر زره د رابطو جوړولو کوشش وکړو. مونږ شریک هدفونه او شریکی اندېښنې لرو. مثلا افغانستان کې د سولې راوستل مو لومړیتوب دی. همداراز افغانستان کې د داعش د پراخېدو مخنیوي زموږ لپاره مهم دی. سولې ته رسیدو لپاره سیمه ییز حل هم د اهمیت وړ دی. زما په فکر مونږ په یقیني توګه کولای شو د مخته رسیدو په خاطر د اعتماد جوړولو او شریک کار لپاره یو غډه ستراتیژي جوړوږو.
دا په داسې حال کې دا چې د امریکای دفاع وزارت لپاره نومان جیمس ماتیس په خپل وروستو سرګندونو کې ویلی وو چې وزیر شي نو پر پاکستان به د وسلوالو مرکزونو تړلو لپاره فشار ډیر کړي. خو سرتاج عزیز وایي چې دوی په وزیرستان کې د ترهګرو هغه مرکزونه ختم کړي چې امریکایان او افغانان ترې شکایت لري. نو موري زیاته کړه
زما په فکر اوس زیاتره خلک په دې خبره قانع دي چې موږ د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې توپیر نه کوو. موږ په پوځي عملیاتو کې وزیرستان کې د وسلوالو هغه مرکزونه له منځه یوړل چې دوی هلته درلودل. ډیر وسلوال یا ختم شول او یا هم نورو ځایونو ته لاړل.
څو ورځې مخکې کندهار، کابل او هلمند کې تر خونړیو بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو ځل بیا ډېرې خرابې شوې. د افغان حکومت تر سختو نیوکو وروسته پرون په دویمه ورځ هم افغانانو د پاکستان خلاف مظاهرو ته دوام ورکړ. افغان چارواکي بلوچستان کې د طالبانو د پخوانی مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل او شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې موجودیت په یادولو سره پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور لګوي. سرتاج عزیز هم سموده مخکې په واشنگتن کې اعتراف کړی وو چې پر طالبانو ځکه کنټرول لري چې پاکستان کې کورونه دي او علاج یې هم دغلته هسپتالونو کې کیږي. خو نن مشال رادیو سره په خبرو کې نوموړي ویل چې کابل سره د کشالو حلولو لپاره کار کوي.
did not automatically end insurgency in Afghanistan.
د پاکستانی ځواکونو خو د ترهګرو مرکزونو ختمولو سره به یو دم افغانستان کې امن رانه شي. د لپاره د سولې مذاکرات ضروری دي. موږ به د امکان تر حده د افغان حکومت او طالبانو ترمن د مذاکراتو لپاره خپل همکاري وکړو.
تیرستو کې چین، روس او پاکستان په ماسکو کې د افغانستان پر حالاتو یو غونډه کړې وه. تر غونډې وروسته د روس د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي ول چې ځینې افغان وسله وال دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیسټه ویستل شي. طالبانو د دې هرکلی کړی و، خو افغان حکومت پر سخت نیوکې وکړې او له دوی بغیر د داسې غونډې کول یې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. سرتاج عزیز وایي چې راتلونکي دغسې غونډې ته به افغانستان هم ور وغواړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره نوی امنیتي ستراتیژي جوړ کړي. ولسی جرګه دا غوښتنه په خپل پرونی غونډه کې ورسته لدی وکړه چې د تیرې سه شنبې پر ورځ په کابل، کندهار او هلمند کې وژونکي حمله وشوې. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واوري.
د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی له ولس مشر څخه د نوې امنیتی ستراتیژۍ د جوړېدو غوښتنه وکړه.
ما از جلال امام رئیس جمهور میخوایم کې با تدوین یک ستراتیژي
د وی مونږ له ولس مشر څخه غواړو چې د نوې امنیتی ستراتیژۍ په جوړولو د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د ځان او مال د خوندیتوب لپاره واحد پلان او ګډ پروګرام ولري. یو شمیر وکیلانو بیا د تیرې اونۍ په اوږدو کې کابل، کندهار او هلمند کې خونړیو بریدونو ته په اشاره سره وویل چې امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي او باید په دې اړه جرګې ته ځواب ووایي. د ولسی جرګې غړی عارف رحماني په کابل کې د تیرې سه شنبې د ورځې پیښې ته په اشاره سره وایي چې د کابل امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي.
میشد از
اینا
حفاظت کرد،
میشد برای اینا دیوی کیدای شوی چې له هغه مو ساتنه کړی وای، تدابیر مورتنی ولی وای. په تیر یو کال کې په کابل کې شاوخوا 2000 کسان قربانی شوی دي. د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ په کابل، کندهار او هلمند کې بریدونو د لسګونو بیګونا وګړو ژوند واخیست. د ولسی جرګې غړي همدار از ګواخ کوي چې حکومت د وسلوالو مخالفینو د حملو د دفکول لپاره جدي تدابیر ونیسي، ستونزې بلدي هم زیات شي. د ولسی جرګې غړي وایي افغان حکومت باید د بهرنیو هیوادونو د تورنولو پر ځای خپل استخباراتي ادارې پیاوړې کړي او هغه کسان چې په نظام کې دننه د وسلوالو مخالفینو په ګټه کار کوي او د نامنیو د زیاتېدو لامل ګرځي باید مجازات کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د عامه هوساینې د کمیسیون رئیس ادا کوي چې پاکستان د جعلي فیسبوک پاڼو له لارې په افغانستان کې د میشتو قومونو ترمنځ تربګنیو ته لمن وهي. تاسې اوریدونکي په دې اړه څه نظر لري؟ د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو د استفادې په اړه کولی شئ خپل نظر نن له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې په مایکروفون ستاسو خبرونه کې څرګند کړئ. په دې اړه د مشرانو جرګې د عامه هوساینې د کمیسیون رئیس نثار حارس ازادي راډیو ته وویل د پاکستان او یو شمیر نورو ګاونډیو هیوادونو له لورې په افغانستان کې سایبري تخریبي او قومي تعصبونو ته لمن وهل د انتحاري حملو په پرتله خطرناک دي چې افغان حکومت باید مخه ونیسي. په دې موضوع د عباد الله حنانزي راپور واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې د عامه هوساینې د کمیسیون رئیس وایي په دې وروستیو کې د فیسبوک او یو شمېر نورو ټولنیزو شبکو له لارې د شخصیتونو ترور او سپکاوي، د ملي ګټو په ضد لیکونو، د حساسیتونو راپارول او د افغانانو ترمنځ قومي تعصبونو ته لمن وهلو اندېښمن کړي دي. نثار حارس د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل یو شمېر کړۍ د سلګونو جعلي فیسبوکونو څخه په ګټې اخیستنې په افغانستان کې د بېلابېلو قومونو پر ضد او ملاتړ لیکنې خپروي او له دې لارې هڅه کوي چې په دغه هېواد کې د میشتو قومونو ترمنځ قومي او مذهبي تعصبونو ته لمن ووهي. ښاغلی حارس وایي دا ډول جعلي اکاونټونه له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه رهبري کېږي. دای وای زمون گاونډیان تر ډیره په دې کې خکیل دي. په ځنګړي ډول پاکستان چې ډیرای موارد یې هلته طرح کیږي، ځکه پاکستان له یوې خوا په خپلو خونړیو کړنو کې د افغانستان خلک لمنځه وړي او له بلې خوا په همدې فیسبوک پاڼو کې د پښتون، تاجک او هزاره په نوم د افغانانو ترمنځ شخړې رامنځته کوي. خغل حرس په هیواد کې سایبری تخریبونه او تعصبونه د انتحاري حملو په پرتله ډیر خطرناک بولی او وایي چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت باید له نورو اړوندو ادارو سره په ګډه د دا ډول تخریبي فعالیتونو مخه ونیسي. په ورته وخت کې یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې په افغانستان کې د مشخصو تخریبي اهدافو لپاره زرګونه جعلي اکاونټونه جوړ کړي چې په دري، پښتو او انګلیسي ژبو لیکنې کوي. سرچینه زیاتوي دا جعلي اکاونټونه د پولې هاخوا د پاکستان د استخباراتو له لوري د جوړو شویو استودیوګانو څخه چې مسلکي کسان ورته ګمارل شوي دي کارول کیږي. له دې مخکې پر ایران هم ورته تورونه وو چې ګواکې په افغانستان کې د انټرنیټ له لارې قومي او مذهبي تعصبونو ته لمن وهي. هاخوا د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان یاسین سمیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت له ملي امنیت سره په ګډه د جعلي او مشکوکو ټولنیزو اکاونټونو د مخنیوي لپاره کار کوي.
زمونږ امنیتي ملي ریاست سره ډېر هغه کلک او نږدې اړیکې لرو او دوی سره همکاري کوو. دغه مشکوک اکاونټونه ارزونه او تثبیت د مخابرات و وزارت د امنیت معلومات ته هماهنګي کې سره شوي ده او مخکې هم د زموږ له خوا نه داسې اکاونټونه د امنیتي نهادونه او شورای امنیت سره شریک شوي وو. اوس هم دوی سره کار کوو چې د دې اکاونټونه مخه ونیسو.
ښاغلی سمیم په دې برخه کې د سایبری جرایمو سره د مبارزې په خاطر د یوې شورا په جوړولو ټینګار کوي.
له ټولنیزو شبکو څخه د استفادې په اړه خپل نظر له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې په مایکروفون ستاسو خبرونه کې تاسو اوریدونکو هم څرګندولای شئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د نورستان چارواکي وایي په دې ولایت کې 15% شوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په سختو شرایطو کې زده کړه کوي. مقامات وایي زیات ماشومان تر خیمو لاندې یا هم په کرایي او کورونو او هم جماعتونو کې زده کړه کوي. د دې موضوع په اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعد الله پندزوی ازادي رادیو ته ویل د دوی زده کوونکو په ډیرو سختو شرایطو کې درسونه ته دوام ورکوي.
تقریبا 95% زموږ مکاتب تعمیر مطلق نشته دي. څه چې 95% پورې موږ لرو هغه هم د بعضي بې کیفیت جوړ شوی دی او بعضي هم مشکلاتونه ترمیم ته ضرورت لري. وزارت معارف په دغه څه کې خاص توجه کوي او دلته د مکاتب تعمیر جوړ جوړولو لپاره مناسب بودیجه ورکړي. تشنابونه ته ورنه کې مکاتب ته ورکړي.
په نورستان کې د پوهنی سرپرست رئیس ډاکټر حسین هم منی چې د ولایت زیات خونځي ودانۍ نه لري.
فیصدي لهغه خو تقریبا 15% تعمیر نه لري. خدای یو همداستون زده او تا باندې موږ همیشه په اړه دغه مشکل وزارت سره شریک کړي او تر اوسه کوم داسې اقدام نه دی شوی. یو تعداد مکتبونو د پاره موږ کرایه کورونه نیسو. دا غو کرایه هم نشو پوره کولای ځنې جماعتونو کې
د نړیواله فضا کې. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته ویل دوی په معرف کې د شته مشکلاتو پاړه په پرله پسې ډول د پوهنې وزیر سره خبرې کړې خو یاد وزیر د نورستان ستونزو ته لازمه توجه نکوي.
مکتب زده کوونکي الکانو انجینی مجبور دي چې په دې یخ هوا کې هغوی په خیمو کې درس وایي او یا هم بعض ځایونو کې مونږ د خلکو په کورونو کې دغه کوو او بعض ځایونو کې د جوماتونو نه استفاده کوو. مونږ د وزارت معارف سره مو د مشکل مسلسل ډول باندې شریک کړی دي. متاسفانه د وزیر صاحب معارف له خوا نه هغه رقم چې توجه په کار دی هغه توجه نه ده شوی.
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه غرنې او یخ ولایت چې اوسیدونکي د ژوند د ډیرو لومړنۍ وسانتیاو څخه به برخې دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د لاسو بجو په خبرونه کې د کابل رسپانو ته کتنه کوي. خو اوس اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د ولسمشر اشرف غنی پر مبارزې او په دې برخه کې پرشتو خندونه لیکنه کړې چې سرلیک دي په افغانستان کې د اداري فساد ضد مبارزه څنګه روانه ده. خبرونه وایي افغان ولسمشر اشرف غنی د اداري فساد پر ضد مبارزه د عامه تدارکاتو په سیستم کې پر اصلاحات متمرکز کړو. په دې برخه کې د ملي تدارکاتو کمیسون رامنځته کړ. د ډیپلوماټ په وینا د دې کمیسیون مشري ولسمشر غنی کوي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د مالی اقتصاد او عدلي وزیرانی غړي دي چې د تدارکاتو په برخه کې ټول لوی قراردادونه څیړي او تاییدوي. د ډیپلوماټ د دې لیکنې په وینا د اداري فساد پر ضد ولسمشر غنی هڅې د هماغه پایل راهیسي د ځینو حکومتي چارواکو او د پارلمان د ځینو غړو له اعتراضونو سره مخ شوي. په لیکنه کې د ملي تدارکاتو په کمیسیون کې ځینو ستونزو ته اشاره شوې چې د لیکوال په وینا لنډه او اوږده موده کې ستونزې پیدا کولی شي. لیکوال وایي دا چې د ملي تدارکاتو کمیسیون د سترو قراردادونو د څېړنې کمیسیون دی. ولسمشر غنی تر ډیره د قراردادونو د ترلاسه کوونکو د کار د څرنګوالي، د دوی د بودیجې او تخنیکي پرمختګ په اړه د غور لپاره کاروي. د دې لیکنې د لیکوال په وینا ولسمشر غنی تر ډیره د قراردادونو د ورکولو په پروسه کې له شفافیت سره لیوالتیا لري او د ملي تدارکاتو د کمیسیون د قراردادونو د پروژې په اړه تخنیکي بحث ډیر کم وخت پاتې کیږي. د ډیپلوماټ په وینا د ملي تدارکاتو په کمیسیون کې دا ډول چلند د اداري فساد یو نوی خطر رامنځته کړی چې په حکومت کې ځینې پټې شبکې د جعلي شمونو په وړاندې کولو سره قراردادونه ترلاسه کولی شي. په لیکنه کې ویل شوي د قراردادونو څار پر دې میکانیزم دوه کاله تیر شول، خو د شخړو د هواري میکانیزم او د برېښنایي تدارکاتو ستراتیژي لا هم نه ده بشپړه او د ملي تدارکاتو د کمیسیون ادارې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. ډیپلوماټي وبل اندېښنه هم راخیستې وایي کله چې ولسمشر غنی له واک ځي د واک د مرکزي کېدو او پر ګڼ شمېر قراردادونو د اوسني څار سیستم ښایي د جنایتکارو د ملاتړو شبکو له اغېز او ناسمې کارونې سره مخ شي. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا د اشرف غنی له ملاتړ پرته د تدارکاتو ملي کمیسیون ښایي دا توان ونه لري چې په فساد کې د ښکېلو ځواکونو د فشار او لاسوهنې په وړاندې مقاومت وکړی شي. ګلف ټوډی ورځپاڼې چې له متحده عربي اماراتو خبریږي له افغانستان سره د دې هیواد د مرستو په تاریخ او څرنګوالي ولیکنه کړې. وایي عربي متحده امارات د هغه لیست په سر کې دي چې د ناورینونو او بحرانونو پر مهال د افغانستان ملاتړ کړی، هغه که طبیعي آفتونه وو که د جګړې له کبله رامنځته شوي ناورینونه. د دې لیکنې لیکوال وایي له 1970 میلادي کال راهیسې متحده عربي اماراتو له افغانستان سره 2.5 میلیارد درهم مرسته کړې. د لیکنې په وینا د امرستیا د افغانستان د آبادۍ لپاره پراختیایي مرستې وي چې د ښوونځیو، روغتونونو او کورونو پر جوړولو لګېدلي، یا بشري مرستې وي چې د عربي متحده اماراتو د بشري ادارو له لارې له آفت ځپلو افغانانو سره شوي. لیکنه وایي د 2009 میلادي کال راهیسې تر 2012 میلادي کال پورې عربي متحده اماراتو له افغانستان سره 1.5 میلیون درهم مرسته کړې. د ګلف ټوډی ورځپاڼې په دې لیکنه کې د عربي متحده اماراتو د چارواکو هغه ژمنې هم راخیستل شوي چې وایي افغانستان سره به په بېلابېلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
له دې سره د دې خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی او موضوع مهم مخکې اعلان کړه چې د ټولنیزو شبکو په اړه څه نظر لري، څه ډول استفاده باید ترې وشي. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په لومړۍ مسابقه کې تیره شپه آرلند ته د 5 وکټو او 8 توپونو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي افغان ځواکونو په 10 بېلابېلو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درانه تاوانونه اړولي دي. د بامیان ولایت سیمه ییز چارواکي د ژمي پر مهال له بېوزلو کورنیو سره د مرستو په خاطر د موادو پر کموالي اندېښنه شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې په روسیې باندې لګېدلې بندیزونه به لږ تر لږه د یوې مودې لپاره جاري وساتي. د پولنډ چارواکو دغه هېواد ته د 3.5 زر امریکایي سرتیرو د رسېدو هرکلی وکړ. د عراق پوځي قومندانان وایي پوځیانو یې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د موسل پوهنتون نیولی دی. او د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې له بیلاروسی چارواکو غوښتي چې روسی اسرائیلي ویب بلاګر الکساندر لپشین بی قید و شرط خوشی کړي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. در افغانستان و جهان شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک و تویتر در کنار سایر رسانه ها به بزرگترین وسایل اطلاعاتی روز و رسانه‌ای مبدل شدند. با داشتن یک حساب در هر یک از این صفحات اجتماعی شما میتونید نظر گوشه و کنار جهان در هر مورد تازه ترین اطلاعات را به دست بیارین. دنبال کردن هر رسانه، مثلا اگر شما رادیو آزادی را در فیسبوک یا تویتر دنبال میکنین، تازه ترین خبرهای روز در صفحه فیسبوکتان بر شما میرسه. در کناری خدمات از قبیل چت کردن، صحبت های صوتی و تصویری اخیرا در فیسبوک ممکن شده. اما چیزی که مشکل است، فیسبوک کنترل جدی نداره و هر کی به هر نام میتونه حساب یا اکانت بسازه. به همین خاطر نگرانی های گاه ناگاه مطرح میشوند که خصوصا در بخش منافع ملی، هر کی میتونه به وسیله استفاده از یک یا چند حساب فیسبوک افغان ها را به نحوه صدمه بزنه. شمار از اعضای مشران و جرگه افغانستان هم دیروز در صحبت با رادیو زدی گفتند که پاکستان با ایجاد برخی صفحات و حساب های جعلی فیسبوک خواسته تعصبات قومی را میان افغان ها دامن بزنه. به باور شما افغان ها برای جلوگیری از چنین اقدام ها چی کار کرده می توانند تا از برنامه ها و پلان های بیرونی در امان باشند؟ این است موضوع امروز برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و عصمت ساروان با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما خواهیم بود.
نعیمی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړل، له فیسبوک و نورو کې سړی اتا کولای شي چې یو کس څو اکاونټ ولري، څو نومونه په جعلي نومونو ځینو خلکو اکاونټونه جوړ کړي، یعنی دا مشکله کار نه ده. او دا ستونزه صرف افغانستان کې نه ده چې کومه ناوړه استفاده ترې کیږي، حتی د امریکا په وروستیو انتخاباتو کې له فیسبوک او له ټویټر څخه ناوړه استفاده شوه، غلط خبرونه خپره شول، ډېر خلک تر څو چې حقیقت معلومو ډېرو باور راغی چې فلانی فلانی کار کړی دی، نو سو استفاده ترې کیږي. او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، کنټرول ډېر اسانه کار نه دی. د فیسبوک شبکې ویلې چې دوی هڅه کوي چې مخنیوي وکړي، خو ډېر مشکله کار دی. اما په ځینو ټولنو کې چې هلته جنگ وي، مصیبتونه یې لیدلي او په لسیزو جنگ لیدلی، هلته ډېره وړه خبره هم کېدای شي چې ډېر زیات مشکلات پیدا کړي، لیکن یو آرام او آسوده ټولنه کې بیا دومره مشکل نه ایجادوي. نو په افغانستان کې دا خبره له دې نظره هم ډېره مهمه ده چې بېل غیر سخت جنگونه تیر شوي دي، دښمنۍ خلکو لیدلی دي، نو اختلافاتو اچولو اختلافاتو ته لمن وهل نسبتا آسانه کار دی. د مشانو جرګې یو شمېر استازو ازادي راډیو ته په دې اړه څرګندونې کړې دي چې په یوغو کې یو هم ښاغلی نثار حارث دی، ده وایي چې د ادعا دا ده چې د پاکستان او یو شمېر نورو ګاونډیو له لورې د فیسبوک له لارې دا ډول مسایلو ته لمن وهل کیږي، یعنی قومي تعصباتو ته، قومي تربګنیو خصومت تلمن او وهل کیږي. دا چې بهرنیان څومره لاس لري او کنه لري، خو په هر حال د افغانانو سره ډېر ارتباط لري چې دوی دې مسلې ته په څه سترګه ګوري، څومره اهمیت ورکوي او څه ډول یې مخه نیسي. نو هیله ده چې په 0993 2345 هم 0923 2555 ټلیفون شمیرو ټلیفون راوکی، یا که انټرنیټ لري په سکایپ زموږ پته ده radio.azadiradio@azadi، او یا هم که د افغان بی سیم سیم کارت لري 903 شمیره په یاد لري، لند اس ام اس یا پیغام راوستوي.
بله، منتظر تماس های تلفنی و تماس هایتان از طریق سکایپ هستیم و برنامه امروز را با نخستین شنونده آغاز میکنیم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب. شنونده عزیز، تماس شما وصل شده با استودیوی ما.
نو خبری وکی.
تماس سلام، در احمد نواتشم پکتیکانه.
مهربانی کنین صاحب.
دغه موضوع په ورو باندې موږ سره نظر سره شریک کړم.
مهرباني.
لمه خو دا یادونه کوم چې تاسو خپل یادونه وکړئ خبرو کې چې مثلا امریکا کې مدرسې کوي چې په خاله رسنیو کې خلک کېږي چې جلا رسنیو استفاده وکړي، او چې کوم څه دغه مرسته تاثیر لري، او حتی له یو جالي ادرس چې کېږي شغل نه مې جالي وي سره واځي چې کېږي چې جالي وي. اما په ملي مسایل باندې کوم راځي چې چې حتی موضوع رسنۍ ځکه چې موضوع یو پارلمان کې یادېږي او مشرام کې خبرګون شي، دا فکر کوم زموږ کم زغم پایله ده. زه مې چې کوم د فیسبوک کوم د رسنۍ استعمالو باید د فیسبوک کوم د زغم سره ولرو، او دا باید تر مخ مخ په ذهن کې ساتلې وي چې کله چې لري نه چې علي د رسنۍ استفاده وشل کېږي په نور نړۍ کې شوي دي. نو هغه باید هم راځي خبر نه چې مخ په دې چې درک مال نشي ادرسې معلوم نشي، باید خبر باندې سرونه خو وش. اما مخته دا خبر زه ډیره تکرار وم چې مخته ډیره شي وړاندې ترې چې موږ ذهن به سماده وسی را ورسېدل سلغونه یو هم ده د فیسبوک مخته چې موږ فیسبوک کې ذهنیت ولرو، فیسبوک کې اخلاق ولرو، فیسبوک مخته ورسېدل. نو ځکه موږ په استعمال کې د سر سره مخامخ یو او هر خبر دغه مرجدي اخلو، حتی چې په پارلمان کې بحث کې
بله سب. لیکن په څنګه چې مو ویل په امریکا کې هم په بحث شو والته خو زغم ډیر دی، لیکن په افغانستان کې ډیر خلک چې دی همدغه تشخیص نه لري چې تاسو یې لري، چې یعنی جعلی اکاونټ پیژني، ډیر خلک یې نشي پیژندل، ډیر فکر کوي چې حقیقي
خیلی سخت هم است. بله بله شناختن از اکاونټ
پر حال ډیر مننه چې نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو لرو
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی سیم.
بخیر هستم. خوب هستم.
سلامت باشین سیم. بفرمایید.
موضوعتان برنامه رسانه ها همی رسانه اجتماعی هست؟
بله بله سیم. روی ساختن اکانت های جعلی فیسبوک در تویتر و یکی چقدر صدمه میزنه افغان ها را.
بله درست هست. همی نظر ما در این رسانه اجتماعی همی است که یک بسیار رسانه هایی است که فایده زیادی داره، خصوصا فعلا از همی رسانه ها، از همی رسانه های اجتماعی مثلا تویتر، فیسبوک، واتساپ، تلگرام، از اینا و فعلا همی مجاهدین امارت اسلامی هم خیلی زیادتر استفاده میکنن و این مردم ازش استفاده سو میکنن، مثال جعلکاری داش میکنه، خوب مسئله جداست، ولی فایدهش فعلا به مجاهدین امارت اسلامی بخیر زیاد است و از همین طریق ها میتونن خوب هم عقاید و نظریات خود به مردم خود برسانه.
بله تشکر، سلامت باشین صاحب.
بل اوریدون کم دارو.
بله بله اکشن هم دیدیگم. بفرمایین صاحب، رادیو آزادی است.
بارد و سلام و ادب خدمت شما آقای نعیمی از پروان و شنوندگان محترمتان. خالد نیازی هستم از پروان، نمرتون بکنم.
بفرمایید.
مهربانی.
تشکر از شما و تشکر از موضوع بحث. به عموم البته ببینید که نظر من پیرامون البته استفاده از رسانه های اجتماعی که باید که چگونه باشد با هم مثل سایر شنونده ها ابرازات نظری داریم. ببینید که میگوی رسانه های اجتماعی نتیجه بی حاصل یا البته چیزی است که واقعیت ها امروز ما شما که در جامعه ها در جامعه مختلف میبینیم در حقیقت واقعیت دارد. همه رسانه ها میگو یک وسیله است به شمول فیسبوک، تویتر، یوتیوب، گوگل پلاس و سایر چیزهای دیگه، البته که فعلا امروز الکترونیکی، صوتی و برقی است و همه به خاطر استفاده امورات البته هر کشور، هر جامعه و هر شخص میباشد. فیسبوک و سایر بخش‌های اینترنتی هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی دارد. حیثیت چی را دارد؟ کارت برنده و اسلحه را دارد. اگر استفاده سالم و اخلاقی صورت گرفت به خیر و مثبت، و اگر استفاده شیطانی و خلاف ارزش‌های ایمانی، اخلاقی و انسانی صورت گرفت، البته نتیجه منفی و هلاکت‌بار را در قبال دارد. اشخاص افرادی که البته از فیسبوک و غیر بخش های اینترنتی استفاده سو و بی جای میکنن، به نام های مستعار، کد های دیگران و آدرس های مجهول و نامعلوم از استفاده میکنن، در حقیقت باعث توهین، تحقیر، اذیت و آزار، تعصبات قومی و مذهبی را میزنن. در حقیقت این چنین اشخاص افراد پسترین انسان ها و البته بیعقل ترین انسان های روی زمین میباشد. پس ببینید هر وسیله که امروز بشر میسازد به نفع انسان میسازد. بیایید سر چیز فکر کنید که ما چه نوع باید که ما موبایل بسازیم، ما چه نوع یک بخش های اساسی را برای جامعه، برای بشریت کار کنیم بسازیم تا بشر که یک جامعه دیگه از اون استفاده کند. از اینکه ما شما از یک آدرس، از یک چیزی که بالاخره او انسانی که برای ما میگیم او کوریایی است، او بیدین است، او میگه از فلانه کشور است، او غربی است، او را ساخ به دست ما داد و زمانی که ما انسان هستیم، مسلمان میگیم، با سپرایس تحریف قومی و سنتی و بالاخره تعصبات میزنیم. ببینید البته گله ما از وزارت مخابرات و هوانوردی طوری است که بعد وظیفه از این چی است؟ همی اشخاص افرادی خود این یک جرم است، یک جنایت است، مثل که پلیس نظامی کار میکنه در وقت جنایت، باید که اینها چنین کار را انجام بدن که اشخاص افراد دست به چنین اذیت و آزار و تعصبات قومی، در حالی که یک کشور ما که فامیلی سالهای سالها جنگ روان است و بالاخره همی اشخاص افرادی که نه یک کماره سرپا افتاده است باز میزنند که خود این یک نوع جنگ فکری است. اینی اشخاص را البته دستگیری کنند، شناسایی کنند و بالاخره به پنجه قانون بسپارند تا باشد که جامعه بالاخره همی فیسبوک، همی سایت های اینترنتی البته از چنین مشکلات خلاصی حاصل کنند. تشکر از موضوع بحث
شما نعیمی. کروادان نیازی صاحب، بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو.
بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
پتیار د بادغیس ولایت بالا مرغاب دی ولسم
مهرباني کو سیب
پس موضوع را پسپورت د پرداشانی ده
بله موضوع خیر ده تستیبی بیا تکرار کو گوندی زنو نورو هم موضوع یوریدلی ده چه ل فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو څخه باید څنګه استفاده وشي د مشانو جرګو زنو غړي ویل دي چې ل دې څخه ځینی خلک ناوړه استفاده کوي په د افغانانو ترمنس تعصب او دښمنۍ تلمن وهي آیا باید په څه شکل مخونی شي او خلک باید څنګه استفاده ترې وکړي
بابا سلام صاحب سم استفاده خو سیدا کومي په دې باندې باید قرات استفاده وښونه چې باید سم استفاده خلې د ټکنالوژي څخه
بله صاحب ډیر زیاته مننه چې لن نظر مو څرګند کو
تشکر مې ربانې صاحب یک شنوندې دې هم درین په فرمان صاحب رادیو زو دېست
الو
مې ربانې کو صاحب
الو زما یې مال خانات کپشا ولایت نه
مې ربانې کو صاحب له رادیو تل لري شي لطفاً
نظر صاحب تاسو نه ودا ګران مې منو د ما نظر دا شهادت د اسلامي اخلاق اطلاعات او فرهنګ وزارت کې باید چې ډیر کنټرول کیږي او کنټرول ولري ټول رسنۍ ته ښه استفاده تیو کې د اسلام نه نگاه ډیر خلک راي او اسلامي مملکت دا مذهبي مملکت دا د ډیر ډیر ښه استفاده وسی دا باید ټول چک سی امر بالمعروف په لاط فرهنګ کې باید چې هر تلویزیون رادیو
بلې دی رادیو تلویزیون خبرې نه دی تاسو ملک چې له موضوع نه اس خبر خیر له موضوع خبر شي بیا خبرې وکي په تلویزیونونو او رادیوګانو په ورسپانو په دې باندې خبرې نه کو صرف د انټرنیټ لاره د فیسبوک او ټویټر او د تورته نورو ټولنیزو شبکو لاره د خلکو د تبصیرو او نظرونو په ارتباط زموږ خبرونه ده د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې ځینې ګاونډي هیوادونو یو شمېر خلک ګمارل دي چې د افغانانو په منځ کې تعصب ته او دښمنۍ ته لمن ووهي
بله و مسؤلیت فردی شما در این باره چی است که چگونه میتونین جلوگیری کنین از چنین اقدام ها و برنامه هایی که افغان ها را از هم اندک فاصله میته و همچنان ای که شما اگر اکانت ها یا حساب های جعلی را میبینین به کجا مراجعه بکنین البته بدون شک وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان مسئولیت را داره تا در این باره رسیدگی بکنه اما خیلی مشکل هم است در این زمان که حساب های شخصی هر فیسبوک چک شوه اگر خیلی شخصی هم بگویم ساروان صاحب به نام خود من چندین حساب ساخته شده به نام شما هم طور و به نام بسیار کسای مثلا از رهبرای افغانستان ما میبینیم به نام هر کدامشون ده ها حساب اکاونت ساخته شده در فیسبوک
بله سر جعلی توله بله. یعنی جعلی ده چه چوک ده بل چه پنون بانه اکاونت جوروی جعلی ده او نایمی سوی بله مثلا داده چه ویلکی شه اغا فیسبوک پانی چه قومی تعصبات و نور و مسائل و تلمن وهی اغا سپانسر کی شه هم سپانسر نمنظور شاید یا شمیر آوریدون که پوینشه داده چه اغوی پیسی ورکی فیسبوک کمپانی ته چه نومی او اکاونت دیرو خلکو ته رسیږي او هر پیغام ډیرو خلکو ته ورسیږي بله. بوار به شو بیا هم اوریدونکو ته پیغامونه راغلي دي بعد لښ برستیل ولو مهرباني
کوم
بله السلام علیکم جناب سروان صاحب تاسو نیمه سپتا او تخنیکی همکار دا او د افغانستان ملت ته سلام او احترامات وړاندې کوم رسیدیم د پروانه
مهرباني
کوم
جناب سروان صاحب اول خو تاسو سره وایم چې دا خو یو اجتماعي شبکې دي چې احتمالا چې دې نه ډېرې قوي استفادې وشي د افغانستان په نفاق کې او د افغانستان د ناامنۍ کې دې نه قوي استفادې وشي خو په تاسف سره وایم ګوره چې د افغانستان د مجاهدینو رهبرانو ټیم یعنی د همدغه غنه کار واخیستسه د همدغه نفاق نه چې دغو حتی دغو په منځ کې نفاق خلک وس یو کوي چې د دولت له خوا په اساس دی او فرمان یا په اساس دی او اعلان وشي چې هر هغه څوک چې په دغه نفاق کې د هرې منطقې ګیر سه او لمن وهله د ناامنۍ یا د بې اتفاقۍ په مورد کې څه پیامونه هغه کړه نو باسې دا عالي او قضایي ارګانو ته معرفي شي موږ خو په دې سرخلاصه جناب سروان صاحب چې د منګا دښمنان د افغانستان خاورې د افغانستان د مظلوم ملت دښمنان د هرې پالمینه د هر
لاری نه کوشش کنیم چې په افغانستان کې داسې موضوعات را حل کړي چې فقط د افغانستان د نفت د افغانستان د تبوري د افغانستان د بربادۍ دپاره مقصد ډېر کوشش کوي. دا نفاق د افغانستان دپاره د سیمي جنګ نه هم یعنی خطرناکه دی. نو خدای پاک نه به دا افغانستان ملت ته دا توفیق غواړو چې د دغه نفاق په مورد کې خپله روی همت وکړي او د افغانستان د نظام نه دا خواهش کوو مونږ چې په اساس د یو فرمان یا یو اعلان وکړي چې هر څوک په دغه مورد کې ګیسو دوی عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړي. تاسو توجه او جهان مننه.
سلامت اوسئ. ډېره مننه کوروادن.
یک شنونده دیگه هم داریم. بفرمایید. صبح رادیو آزادی است.
مهربانی صاحب.
سلام صاحب. تاسو نه یوه سات سلام نه ورانې کوم.
سلام صاحب. لطف کردین. مهربانی.
محمد اسد جرمالی من لوګر مرکز نه.
مهربانی.
وقت تاسو خو ډیر ښه موضوع انتخاب کړی ده. د موضوع په رابطه باید زه داسې خبرې وکړم چې تر ډیره پورې د جعلي اکاونټونو د منځه وړل د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت کار دی او همداشان د فیسبوک کاروونکو څخه هم دا هیله کوو چې هر څوک داسې یو صافي وګوري چې هغه قومي تعصبونو او تربګنۍ ته لاره وهي نو هغه کولی شي چې د فیسبوک مرکزي کمپنۍ ته رپورټ کړي او راپور ته ورکړي چې دا اکاونټونه جعلي دي او د هیواد په زیان تمامیږي.
بله صاحب. ډېر مننه. سلامت اوسئ. دا هم یو لاره ده.
فکر میکنم سالمان صاحب که تا حالا د افغانستان چنین یک چیز ساخته نشده که او از رسانه های اجتماعی و فیسبوک را کنترل بکنه چی از جانب وزارت مخابرات یا سایر ارگان ها.
بله. البته یو شی چې دوی اشاره وکړه هغه دا ده چې کېدای شي کله چې پوه شوی چې کوم اکاونټ جعلي دی د فیسبوک ادارې ته یې رپورټ کړي یا یې ورته ووایي خبر ورکړي چې دا یو آپشن یا یو انتخاب لري چې فیسبوک ادارې ته یې معرفي کولی شي چې دا اکاونټ جعلي دی. بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صبح رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو د تاسو ملګری رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. محمدی هم له غزنی نه.
مهرباني کوم.
د موضوع په اعتبار باندې د فیسبوک په اعتبار باندې مخبر نظر داسې د تولاندې کوم چې ګوره دغه فیسبوک دغه د بیان ازادي دا خو ټول د دولت رامنځته کړی ده. تاسو وګورئ په دا فیسبوک کې ګورئ څه په شاک خپرېږي. دا د یو مسلمان د خور او د لور د باعزته خور.
بله متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر کېدای شي بیا هم ټلیفون وکړي. لکه څنګه چې مو بیا موویل د دولت لپاره ممکن نه ده چې ټول رسنۍ کنټرول کړي. دا منظور مې ټولنیزې رسنۍ دي دا کنټرولولی هم نشي. ډېر اسانه کار هم نه ده. خپله فیسبوک همدا کار کوي لیکن بیا هم ډېر قوي فلټرونه لري ماشینونه لري لیکن بیا هم کله کله ترې سپک فلمونه حتی نشر شي لیکن دوی د مخنیوي کوشش کوي لیکن بیا هم نه
باز هم خیلی مشکل هست. یک چیز سروان صاحب ما میخواستم با شنونده های ما شریک بسازم در برنامه امروز میکروفون شما که شاید بعضی هایشان در جریان باشن شاید بعضی هایشان نه. بزرگترین البته صفحه که در فیسبوک وجود داره از یک فرد البته نه از یک شبکه. شبکه ها بسیار زیاد لایک یا پسند زیاد دارن اما کریستیانو رونالدو فوتبالر تیم ملی پرتغال که در ریال مادرید هم بازی میکنه این پربیننده ترین لایک را در صفحه شبکه اجتماعی فیسبوک داره یعنی 119,055,100 نفری را پسند کردن یا لایک کردن که برای یک نفر برای یک نفر انفرادی البته بالاترین لایک در فیسبوک است.
واقعا در زیادی بلاوردون که ده تلفن لاری. مهربانی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب انور صدیقی خبری کوم د پکتیا ولایت د ارزو اریوب زده ولسوالۍ نه. تاسو ته ټول اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
مهرباني وکړئ.
د موضوع په اړه به تاسو دومره خپل نظر څرګند کوم. ما د ټولو اوریدونکو ته هر څوک چې د فیسبوک چې وا ټولنیز رسنۍ دی ټویټر نه استفاده کوي خصوصا افغانان ورونو ته دا وړاندیز کوو او وزر ورته کوو چې کله مو فیسبوک تعقیبوو په دا نږدې وخت کې څلور مستغار ډېګانې اوس نفر جوړې کړې وې چې هر څه جوړې کړې وې خو اول زموږ خپله قومي مشرانو مخورو مشرانو تر منځ یې جنجال وچولو چې هغه جنجال ډیر په توپ تریخوالی بدل شو. نو دغه د ټول مثلا په افغانستان کې یا قومي تعصبونه یا ژبني یا تنظیم و ډلو ډلګۍ د ټول مو ګورو چې د خپرونې کېږي خو دغه سمه خبره نه ده. دا زموږ مسؤلیت دی، دا د پر پر مسؤلیت دی چې دغه خپله د ټولنیز رسنۍ په ښه شان استعمال کړي، هغه لیکنې هغه ضد ناقص خبرې هغه شخصیت وژنې ورکوونه کړي چې هغه واقعاً د خلکو ترمنځ د نیپاک سبب ګرځي، تا تاوتریخوالي دښمنۍ سبب ګرځي. موږ ګورو دا ټول فیسبوک ګورو هر وخت دپاره. نو ښه خبره دا دی چې عامه پوهاوی ورکړل شي ټولو خلکو ته، او دغه رسنۍ چې دی په ښه شان وکاروي. مثلا یو سړی لیکوال دی، عالم دی، ښه خپرونه یا ښه لیکنه جګه کې پورته کې پوستی کې هغه سره کاپي کې او ښه استفادونه وکړي، طبي خپرونه وي، علمي خپرونه وي، لیکنه وي. دغه دپاره نه ده چې خدای نخواسته هغه د قومونو ترمنځ یا د شخصیتونو ترمنځ څوک نیپاک پوچوي او دښمنۍ پیدا کړي. مثلا ډېرو مجلسونو ته مو تللي وو چې ملي سرود غږولی کېږي، ډېرې ګونډو هېوادونه د مفکوري خلکو ته ورکړي شوي دي چې هغه ملي ارزښتونه لري. ملي سرود ته ډېر خلک نه غږېږي چې هغه ملي ارزښت په ځای شو دوی ناست وي چې که چېرې ته دا ملي سرود څه زجک شوې نو دا به زه ګناهګار شوې. نو موږ د ټولو اورېدونکو نه دا هیله ده چې دغه فیسبوک رسنۍ چې ډېر غټ نعمت دی موږ دپاره اسانتیاوې دي په ښه شان سره استعمال کړي.
ډیره زیاته مننه. هر شی لکه څنګه چې تاسو وایست له هر شي څخه سمه استفاده هم کېږي، بده هم کېدی شي. لکه چاقو څوک پرې بادرنګ سپینوي او څوک یې د بل چا په نس چخوي، نو دواړه استفادې ترې کېدی شي له هر شي څخه. البته بل اورېدونکی لرو،
شنونده سروان صاحب، بعد از او پیام ها رو بگیریم. پیام ها هم خیلی زیاد آمدن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی کوی.
اسم سروان صاحب تا سلام، او مروان صاحب تا سلام، طول اوریدونکو تا سلام. داشی اندی که فیسبوکی که دوی که تلیفونی کارشه یو ناروا جهت لری یو ناروا جهت لری، اگه تر اوریدونکی پوری آره لری که روا استفاده زینی که که ناروا استفاده زینی که.
بله سب، ام دست خدا. خدا وای چه چه بایدوشی چه لفیسبوک زین خلق چه دی افغانانو ترمنز دی اختلاف استفاده کوی دی دی مخصنگ نیول که دیشی چه بایدوشی ور سره؟
چې خلک یې سوادار شي بیا خپله بل چا ته مزاحمت نه جوړوي. اوس لکه بعضې ورونه بې سواده دي، خوندو ته ډېر مزاحمت جوړوي، که ټلیفون یې که فیسبوک کې بې ناروا استفاده ځینې کوي. دا خو یو دی شی ده چې د مسلمانانو دپاره یې د سهولت شی ده، نو دوی ناروا استفاده ځینې کوي. له هغو ورونه مې هیله دا ده چې خوندو ورونو هېڅ چا ته مزاحمت جوړ نه کړي، نه د لمانځه په وخت، نه یو بل د کار په وخت. هغه د خلکو تر تعلیمه پورې اړه لري.
بله صاحب، ډیر زیات مننه.
تشکر سارون صاحب، اگه موافق باشین بریم به پیام ها که خیلی زیاد هستن. در جریان بخش اول برنامه نتونستیم پیام را تا حال به خانش بگیریم. محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان نوشته کرده که بدون شک ایران و پاکستان دشمنان دیرینه مردم افغانستان هستند و گفتن که در فیسبوک هم به نحو بعض کسان دیگر به نفع ایران و پاکستان مداخله و کار میکنن. بصیر هیلمن از کابل نوشته کرده که اگر از شبکه های اجتماعی استفاده درست شد و مشکل نیست، اما مشکل گفتن باز هم در خود مردم است. وحدت الله از وزارت مخابرات افغانستان خواسته که اکانت های جعلی را بسته کنه. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که فیسبوک خوب است، اما زیادتر مردم گفتن از فیسبوک استفاده بد میکنن. صابر از برکی برک ولایت لوگر نوشته کرده که از وزارت مخابرات افغانستان میخواهیم که صفحه هایی که تخریب را در افغانستان افزایش میده اینا را سانسور بکنه. و غرزنگ هم از ولایت لوگر نوشته کرده که اگر در فیسبوک تعصبات قومی نمی بود ما خیلی خوش میشدیم.
عبدالواسی ارمان لوگر علی که وای فیسبوک نکه توک سمه استفاده وکری شده که بده استفاده وکری بد شده. نسیم زیرک لحلمند وای چی ده مخابرات وزارتی ده دیستون زیده حل پاره یو خاص ده ثبت و راجستر فلتر جول که یو دا کار شونه ده. مریم لکابل علی که وای پا فیسبوک ده تروریستی دلو جذبول شکار نده او ځوانان بلاری کوي. عبدالواحد مدقق لیکي له لوګر البته، ویل فیسبوک نه استفاده کول متاسفانه چې نلوستل کیږي نه پېژم. فکر کوم چې دی فتنه وایي چې فتنه ده ځکه ځوانان لزده کړو باسي. حامد مومن لیکي وایي د ازادي راډیو د فیسبوک ډېر خلک خبروي. خیال محمد له باکو څخه لیکي انټرنیټ باید په ښه طریقه استعمال شي. هلال کونر څخه لیکي واقعیا د جعلي اکاونټونو مشکلات او ستونزې ډېرې دي او ستونزې رامنځته کړي. ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند لیکي له ټولو افغانانو څخه مو غوښتنه داده چې په کلی ډول له فیسبوک سم استفاده وکړي او هغه اکاونټونه چې جعلي ورته ښکاریږي هغه افشا کړي.
تشکر میکنیم از تمامی شنونده ها، البته سایر پیام ها هم هستن، اما بریم به یک شنونده که خیلی دیر منتظر ماندن از طریق تلفن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلامونه ورور تا تا و سروان سب تول آوریزون کتا سلاری زازه هم دیتا کم
مهربانی که زازه سب
سروان سب نیمونگا که نی فیسبوک وخی یو کا تلیفون وخی کدا هر تو وخی مونته یو خلیفه که نیمت را کلی خطول اینی تکراری خبره به درته وکړم چې یعنی ټوله ګناه په مونږ کې ده. مونږ اول مونږ تاسو ته خدای پاک بدن غړي را کړي، مونږ د دې نه ښه استفاده نه کوو نو یعنی نه شکر یو، نو مونږ به د فیسبوک ته یا د تلیفون ته یا د بل څه ته پام شي. یعنی ما د ټولو ورونو نه دا هیله ده چې دا خدای پاک یو نعمت ورته را کړی نه اندا د تلیفون وجه ده چې هغه نه تاسو په پراک کې او مونږ دلته یعنی سره غږیږو. یاران دوستان لرو په تلیفون پیدا کوو، په شمیرو پیدا کوو، په فیسبوک پیدا کوو. یعنی همداسې اوس ګوره دا د هغه د فیسبوک برکت دی چې د همدې ازادۍ راډیو د لارې نه ما یعنی په جرمني کې مرګلي پیدا کړل د فیسبوک په وجه. یعنی مونږ هم ولیدلو، دوی مو هم ولیدل چې سره کم تاسو شته یې نه شته. یعنی هسې درو دي، رښتیا دي، همدا د فیسبوک برکت و، د تلیفون برکت و چې مونږ هغه هلته مرګلي پیدا کړل. په افغانستان کې خو یو وارې څه کوي چې دلته سل یو نیم سل مرګلي همدا د فیسبوک او د تلیفون د لارې نه مونږ لرو. نو زما د ټولو افغانانو نه دا هیله ده چې یعنی دا خدای پاک مونږ ته یو نعمت را کړی دی، خدای پاک یو اسانتیا مونږ ته پیدا کړې ده، یعنی دې نه ښه استفاده وکړو.
بله سلامت اوسئ نعمي صاحب. دوی په خبرو کې یو دا جالبه ده کنه چې وایي ټوله دنیا یې دومره سره نږدې کړی ده چې که یو څوک په خوست کې، بل په جرمني کې یا په امریکا کې، همغه شیبه یې لیدلی شي، اسانه یې هم لیدلی شي، هم خبرې کولی شي. واقعا چې دا ډېره لویه اسانتیا ده.
بله در گذشته ها اگر منتظر میماندن تا شماره تلفون هم و فرد دلخواه مشخص خود را پیدا بکنن، امروز از طریق یک بار جستجو یا سرچ کردن در فیسبوک میتونن او را بیابن و با او به تماس شون برش پیام بفرستن.
ډېر خپل پخوانی دوستان له دې طریقه پیدا کړی دي چې هیڅ تصور نکیدو.
بله از طفولیت ها تا از کودکی ها دوستا پیدا میشن از طریق فیسبوک و تویتر. اما باز هم چی باید شود تا بهترین استفاده از فیسبوک و تویتر و سایر شبکه های اجتماعی